درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. په موکړی د مهمو خبرونو ته، ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغه متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مقبول کئ کذر منو غللی سکون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دیم تاسو ټول کډر منو خوښ زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سیږي او د صحت چمې بوم پتان می درنو زکون کو د چز مرستا سو دنن برزیلوس نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځو لستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیږي او نن برزیلوس ته اماده کې ولري خو زکون کو مخکې له دې نه چې زستا ستنن ورځې نه ولوس پیل کن تاسو ټول کډر من زکون کې باید خپل زنو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر سو دنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاب لیست کون کوز مرستاس د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دی له لومړی کانی سپان مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤسساتي جغرافیا کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شبروی میسي پیپری همدارنګه کډر منو غل لیست کون کوز مرستاس د نن ورځې در سیاحت په هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرستاس په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی کانی سپان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مؤسساتي جغرافیا پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستاس پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر من زکون کې به د لوست پر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ کړل لیست کون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته وایي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشأ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سی جی نن ورځ مرب تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غل لیست د کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشأ لري چې روسیبی د برلو جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه تری استفاده کیږي سوان مواد مرو تاسو ستا ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې مرو تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او هم د رنګ په زیات شمیر نور کارونه کې تری استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برس کار چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمسته کې دل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برس کار رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ځنګلونه لمایزه څخه بلل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسس ول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه تری استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په دری سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان دری په اشپستی کې او د خیرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تسبیستی وی دی په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیست شول نو په دغه وخت کې دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غل لیست کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وروي موږ تاسو درنوز د کون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقات په مینس کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په مینس کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته هغه څخه د نیپټو زیرمې را میسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شانه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیج او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دی. چې نیپټ موږ تاسو ولوستل د نیپټو له جملو څخه په خپل تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی سراغونو په روشنولو کې هم مراد تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کو. نو مراد تاسو ویلی شو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو شو غوړلیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو شویلای سو صنعت ویلای سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د خلمرني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې شویلای سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکون کو په درو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکون کو لاسي صنعت ساتو کې لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سيجو لاسي ګندول ته وي کې یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وو او د خلکو د ستونزې د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع وو او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دی زمر په ګران کې ور افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یې هم خامکی کارونه چې دی د په زمر په ګران کې ور افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکانی او د کورونه د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوللیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشین صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوسته اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیږي. نو درنو غوښتلو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیا په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزد کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو غلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سجی خو جو غلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره به شي. کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر واویې می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاد دنن ورځی درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرابطه سپولست ولولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سپوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي، د دریم د جنوبی امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سپوهیږي. دا هغه څلور مهمه موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرابطه سپولست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او کولای زده کوم کو د پراته جواب د په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترونه وګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو وګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شته، هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږي. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتي ګراید د سلور وي څخه پیل کیږي، بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو ځکه کوم باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري. نو هم دې لعمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چی پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقتل سین او د غدوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ست، چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچې سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې له وی څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسه درجه څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاس تر وړي او سی وس هم د لوس راتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس تر وړو دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچی کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن رنځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوز د کونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه زیات نه ده. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس تر راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلي وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرکب تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کشي د کوم سیمه موجوده وي، موږ ویلی و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبيعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګل مل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چې نن د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبلو چې مختلف اقلیمونه لري، او هم چې نن د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس باندې په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګي په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درې سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ سره نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز برشنا غم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافي مس من نه هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیز کون کی براترو و جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زده کون کو ز مرو استاد سودن برازیل لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافي په حق معلومات ولولو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله، خو ورځ زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلای شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتشا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتشا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتشاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوز د کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدېش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوز د کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او چې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس، چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالات چې دی درنو ځکونکو د ویکتوریا ایالات دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز د ادلایند بنام سره شار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا کې لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده چې یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو کډر مونږ زکونکو مو راو تاسو د لوس په دې برخه کې مو راو تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو يرغل لاندې راغلی وو نو لمړنۍ هیواد چې افغانستان وو ورسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو اته سلويشت غړي لري په خپل ځان کې او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي شې دي شمېر شې دي په خپل مشپور اویا غړي لري درلودون کړي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې مراد تاسو تر دې دم پر ولوستل او معلومات ترلاسه کړو سم بل برخه ترازو چې په دې برخه کې به مراد تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1300 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل نو دغه لوی وچې کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوي یعنی بومي کسان په کومه اندازه سره و خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمیر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمیر چې 1550 تنو تر رسیدلې وو او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول ول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیر کام کړل نو کله چې دا غنه شې چې سره رامېسه شوی بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو په دې ورستی کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو شپېته زرو تنو ته رسیدلې دي چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رامېسه کړې دي او هم چې نن خوست د استرالیا د نه پوسه شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسه شمیر په 1960 کال کې پر 15 میلیونو تنو ته رسیدلې دي چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمیر دغه میلیون ته ورسېدی 15 میلیون تن ته ورسېدی چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي و 1.5 میلیون تن ته ورسېدی چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نیو مهاجرین چې و درنو ځکون کول آلمان هایلند ایتالیا پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10 میلیون څخه زیات ګوشمن کوا چې ورس تربلې د دوی د شمیر کچا زیاتېدل او د دوی کې د ژوند کچا هم د ژوند سہولتونه هم برابرېدل. استرالیا یو له هغو چې له جمهور څخه د چی پراخي او بو سهونه ولیدا او ش د ژوند سہولتونه پکښ کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15 اتیا په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري. چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو ځکن کو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه په حق له معلومات لسته وړي وو سیږي وسه برتلون کې برخې تر ازو دلوست چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبه په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښو بو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچلو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر قسانی د ایسوی دین پیروان دي او هم چنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او هم چنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ماته ستور ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکی د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینی ژبې د لیبری شې څخه او ځینی له بلې شې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کې د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچې سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوی دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د چې دی بودایزم دین دی 1.5 پیسې د چې دی مسلمانان په کې ژوند کې 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او د نور مذهبونه هم په پاکستان نور دروز د کونکو از مرسته د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پر وو وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو د ټول کورنۍ دند چې د درس پرون دی هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ولیکي سوالونه تکراروم. رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی یعنی اوسنی د نفوس شمیر څومره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچيري وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شو تر ته غواړم د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله احترامات مقبول کی قدر من اول لري سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم مبون پتن می زبرشنا غن خو یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنو سکون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کیولري درنو غللی سکون کو مرست تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت ته لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او هم چې د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. همدارنګ درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپینه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپی پری تاسو ټول کډر منځ ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د سمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابل پیچلي پړاوونه دي سره رسوي چې دغه پړاوونه په تیرولو سره زمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخیره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې مرتب تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیر په ساینسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړاس وي دي، په بړاس باندې تبدیل شوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وی چې د سانتیګرایډ له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د 0 په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبديل خوري، چې د جلی کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل سره لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته شي، یعنی د 0 څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته شول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړه چې جامد ماده، هغه د پښیمانی بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مراد تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مراد تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مراد تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اختیال کې شیش دوه دوه درو ساعتونو ورسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، ورسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لبا په یو لوښی کې واچو، پر ګیس باندې شیش دوه، کله چې دا پر ګیس باندې شیش دوه، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه قلق ذرات یو د بل سره کلکسی وی دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. کچیر موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلا هره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سی په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سوال حل بیرته په ورځي ځان ته جوړي وي، کله چې ورځي جوړي کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړي کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر رنگ ور باندې وارد شي، لمر رنگ ور باندې برابر شي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکه ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمی ځان ته جوړي وي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړي وي، او بیرته موږ تاسو زمکه ته او برکشته کیږي. نو موږ تاسو ویلې سوچي د اوبو د سایکل دوران د زمکه د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره تر سره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ویل. نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې مو تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل، وسندل راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندۍ پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشارې اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی دی چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر څنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ او تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنه وګړي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو، ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبول دي. نو ځکه موږ تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سند د حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان او زی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه کې کورنۍ دند تاسو در نه ځکون کې بخپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې په زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نه در نه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت نه پمن
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه